السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل سو چې ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه یو برخه جوړوي په خبرونه کې زه سړی در سره ایم له تازه راپور سره په افغانستان کې د بهرنوي ځواکونو عمومي قماندان وایي د سپتمبر میاشتې تر پایه به د پاتې 2200 امریکایي ځواکونو پاتې برخه هم له افغانستان څخه ووځي د ښځو د وروستیو وژنو په اړه بېلابېلو سازمانونو اندېښنه څرګنده کړې تر هر څه مخکې خپرونه په خبرونو پیلوو له اسدالله الدین څخه اورئ
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د کونړ پر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري سل توغندي لګېدلې دي د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان وایي د هغو امریکایي عسکرو نیمه برخه له افغانستان څخه وتلې چې په روان کال کې د وتلو پلان جوړ شوی او راپورونه وایي تهران نامعلوم شمېر کسان د اټومي ساینس پوهانو د وژلو په دسیسه کې نیولې دي د کونړ سیمه چارواکي وایي چې د تیرو څلورویشتو ساعتونو راهیسې د دغه ولایت په سرحدي سیمو د پاکستان له لوري سل توغندي لګېدلې دي د کونړ والي سید فضل الله واحدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تر ډیره د دانګام ولسوالۍ په زړه برول او سور کمر سیمو لګېدلې دي نوموړي زیاته کړه چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت په سرحدي سیمو شاوخوا 2000 توغندي لګېدلي چې لس کسان یې وژلي او له شلو زیاتې ټپیان کړي دي بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پاکستان ته خبرداری ورکړی چې پر ختیځو سیمو د هغه هیواد له لوري د راکټي بریدونو د دوام به د دواړو هیوادونو اړیکو ته سخت زیان ورسوي د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی وو او په دې اړه یې ژوره اندېښنه ورته څرګنده کړه په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان وایي د هغو 2000 امریکایي عسکرو تقریبا نیمایي له افغانستانه وتلې چې له پلان سره سمې سکه له دې هیواده وځي جنرال جن آلن اسوشیتد پریس اجانس ته وویل پاتې عسکر به د سپتمبر د میاشتې تر پایه له افغانستانه ووځي دا د هغو 3000 عسکرو یوه برخه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 کال کې افغانستان ته استولي وو د دغو عسکرو له ډلې څخه 10000 یې تیر کال افغانستانه ایستل شوي وو په هرات کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په مرکز کې پرونی او افغان پولیس درې بهرني روزونکي په ډزو وژل افغان امنیتي او استخباراتي چارواکو وویل چې وسوال کاس د بهرني روزونکو ژباړونکو هم ټپي کړی دی د راپور نه لمخې حمله کوونکي د سیمایزو پولیسو په قمندانۍ کې دند تر سره کوله هغه ورسره د ناټو ځواکونو په ځوابیا ډزو کې وژل شو ایصاف د پیکې پاړه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درې بهرنیان ملکی قراردادیان وو چې د ناټو لپاره د روزونکو په توګه کار کوي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا سکل د بهرنیانو د وژنې پیښې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د کابل حکومت هڅه کوي په 2014 کال کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو د وترلو له پلان مخکې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې زیات افراد جلب کړي د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه ولایت په ګورتیپا سیمه کې په یوه کورولا موټر د ماین چاودنه وشوه او درې کسان یې ووژل د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته پیښه تایید کړه خو د وژل شوو کسانو د هویت په اړه یې معلومات ورنکړل د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې په دې موټر کې اربکیان سپاره وو او په وژل شوو کسانو کې د حاجي یعقوب په نوم یو قومي مشر هم شامل دی تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغاني لزین بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي یو امریکایي ډالر یو 50 افغاني 15 شپېته پوله یو اروپایي یورو 2 شپېته افغاني شپېته پوله یو پاوند 9 افغاني شپېته پوله یو سعودي ریال 14 افغاني او یو پوله زر ایراني 28 افغاني 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 545 افغاني د هم سیمه ایزونړې وال خبرونه د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخې تهران نامعلوم شمېر کسان د ایرانی اټومي ساينس پوهانو د ناکامې وژنې په دسیسه کې د برخې درلودو په تور نیولې دي د ایران فارس او مهر خبری اجنسونو پروند استخباراتو د وزیر حیدر مصلح له قول راپور ورکړ چې ویلي دي ایران دوه داسې شبکې شنډې کړې چې په ایران کې دننه او بهر ایرانی ساينس پوهان هدف وو مصلح په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي په ایران کې له 2010 کال راهیسې څلور ایرانی ساينس پوهان وژل شوي دي د ایران د اټومي انرژي د سازمان اوسنۍ مشر فریدون عباسی داوانی د 2010 کال په نومبر میاشت کې په یو بریټ کې ټپي شو ایران د خپل اټومي پروګرام له کبله د نړیوال ټولنې لخوا له فشارونو سره مخامخ دی د سوریه ځواکونو پرون د دمشق پر بارزي او مرکز ته نږدې په دوه نورو سیمو د درنو وسلو او جنگي هلیکوپترو په ذریعه حملو ته دوام ورکړ. د حکومت یوې مخالفې سرچینې وویل حکومتي ځواکونه وتوانېدل چې د دمشق میزي سیمه بیرته ونیسي. دغه راز د راپورونو له مخې پرون د سوریه په دوهم لوی ښار حلب کې چې حکومتي ځواکونه یې د بیرته نیولو هڅه کوي هم سخت نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې جګړې د ښار په مرکزي برخه کې د حکومت د استخباراتو د مرکزي ادارې ودانۍ ته نږدې متمرکزې وې. تیره شپه وسلوالو مخالفینو په دې ښار کې د بشار الاسد د پلار حافظ الاسد مجسمه چې ویډیوی آنلاین خپره شوې ونړوله. په عین حال کې په برېټانیا کې ډیره د سوریه د بشري حقونو د سر ډلې پرون وویل چې په سوریه کې د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې د اسد د رژیم پر ضد پاسون پیل شوی د وژل شوو کسانو شمیر له 9000 تنو اوړي. امریکا وایي که د سوریه د کیمیاوي وسلو په خپرولو او کارولو کې هر سوریایي چارواکی ښکیل وي مسؤول به یې وګڼي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني وویل واشنگتن د سوریه د کیمیاوي وسلو د زیرمتونونو په اړه د پرتو اندېښنو له کبله له ګاونډیو او نړیوالو ټولنې سره سلا مشوره کوي. د قطر صدر اعظم د دوشنبې په ورځ وویل عرب هیوادونه د سوریه پر ولسمشر بشار الاسد غږ کوي چې ژر تر ژره له واک څخه لرې شي تر څو د دې هیواد کورنۍ جګړه ختمه شي. په عین حال کې عربي ټولنې د سوریه له مخالف خپلواک پوځ څخه غوښتي چې د ملي یووالي انتقالي حکومت تشکیل کړي. ټاکل شوی د 1986 کال د چرنوبل تر اټومي غمیزې وروسته د نړۍ د بلې تر ټولو بدې اټومي پیښې په اړه یوه څېړنه نن ناوخته د جاپان د یوې دولتي کمیټې لخوا خپره شي. دې کمیټې د جاپان د فوکوشیما په دایچي اټومي بټۍ کې د 2011 کال د مارچ میاشتې پیښه څېړلې ده. دغه څېړنه د حکومت او د اټومي بټۍ د خصوصي چلوونکي لپاره مهمه ګڼل شوې. د کیوبا تر ټولو پیژندل شوی مخالف اوسلاودو پایا پرون د موټر د ټکر په پیښه کې مړ شو. 60 کلن پایا د کریسچن ډیموکرات غورځنګ مشر و چې د پیښې په وخت کې د کیوبا په ختیځ کې په سفر بوخت و. سمدلاسه د دې ټکر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پایا په 2002 میلادي کال کې د یوې ګوندي واکمنۍ په برخه کې د ټول پښتنې لپاره د مبارزې مشري کوله چې تر 1500 زیات لاسلیکونه یې راټول کړي وو، خو دغه غوښتنه د کیوبا د کمونیست حکومت خواونه منل شوه. او امنیتي چارواکي وایي چې پرون د عراق په دو جنوبي ښارونو کې د دو چاودنو چې ترمنځ څو دقیقې فاصله وه لږ تر لږه 11 کسان ووژل او لسګونه نورې ژوبل کړل. په محمودیه ښار کې چې د بغداد په جنوب 1.5 کیلومتره کې پروت دی او اکثره اوسیدونکي یې سنیان دي، پرون د روژه ماتي پر مهال د مینی بوسونو په یو پارک کې دوه موټر بم چاودنې وشوې. پولیسو او روغتیایي کارکوونکو د دوو پولیسو په ګډون د 10 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. 10 دقیقې وروسته شاوخوا 40 کیلومتره لرې د مادین ښار په یو سرخلاصي مارکیټ کې د سړک د غاړې دوه بمونه وچوول شول. دغه ښار چې د بغداد جنوب ختیځ لوري ته پروت دی هم اکثره اوسیدونکي یې سنی مسلمانان دي. تر اوسه خپلواکو منابعو د دغو چاودنو او مرګ ژوبلو په اړه د چارواکو دغه څرګندونې چې د خپلو نومونو د نښودلو په شرط یې کړي نه دي تایید کړي. د خبرونو پای.
اسدالله لودین وو د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره. 10:00 او 8:00 نن دوشنبه د زمري اسد 2 جولای 2023 ورځو د رپورټونو برخې ته. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان وایي د سپتمبر میاشتې تر پایه به د پاتې 23000 امریکایي ځواکونو پاتې برخه هم له افغانستان څخه ووزي. په وروستیو کې د ښځو وژنې زیاتې سوې، ځینې پیښې په طالبانو پورې تړلې ګڼل کېږي او ویل کېږي چې دوی له ناچارۍ ښځې وژني.
دغه عامل چې دوی ترسره کوي دغه وحشت او دهشت دا کارونه دي کې د دوی ډېر ناچارۍ ښیي او دوی بل هېڅ لاره نه لري.
په یو راپور کې اوري د احمد شاه بابا نوم په ټوله نړۍ کې خپور دی، خو مقبره یې په څه وضعیت کې ده؟
که چیرې د دې ترمیم ونه شي دلته شپږ منارې دي، هغه ډېر بس درزونه پیدا کړي دي او کاږي دي. که چیرې هغه ونړېږي زیارت ته هم ډېره خساره رسوي.
نور مسایل هم څېړو. 2019 پروګرامونه هم درته لرو. کور کلی او تاندې څانګې. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د روان کال د سپتمبر میاشتې تر پایه به د هغو 23000 امریکایي عسکرو پاتې برخه له افغانستان څخه ووځي چې په 2009 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره دې هیواد ته استول سوي وو. جنرال جان الن ویل د دغو ځواکونو تقریبا نیمایي له دې هیواده وتلي دي. جزئیات له نوریاست نوری خبري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي د هغو درویشتو زرو امریکایي عسکرو چې له پلان سره سم سکل له افغانستان نه وځي تقریبا نیمایي له دې هېواده وتلی دي. جنرال جان الن له اسوشیتد پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې د پاتې عسکرو ډېره برخه به د اګوست او د سپتمبر د میاشتې په پیل کې له افغانستان نه وځي. جان الن د هغو درویشتو زرو عسکرو په اړه خبرې کولې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2009 میلادي کال کې افغانستان ته استولي وو. اوباما هغه مهال افغانستان ته د نورو 30,000 عسکرو د استولو امر کړی و چې د دغو عسکرو له زره تیر کال افغانستان نه ووتل او ټاکل شوي 30,000 د روان میلادي کال د سپتمبر د میاشتې تر پایه له افغانستان نه ووزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د خبرو په دوام له افغانستان نه د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو پر پلان ټینګار وکړ او وویل چې افغان امریکایي او د ناتو ګډ ځواکونه به تر 2014 میلادي کال پورې پوځي ماموریتونو ته دوام ورکړي. جان الن دغه راز وویل چې د روان کال په دوبي کې به پوځي عملیات تر ډېره پر دې متمرکز وي چې وسلوال د کابل په ګډون له ګڼ میشتو سیمو څخه لرې وساتل شي. د هغې په وینا په دوبي کې به دغه راز هڅه وشي چې په ختیځ کې د ډېرو سیمو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. مخکې جنرال جان الن ویلي و چې هغو ستونزو او مشکلاتو ته چې افغانستان به په راتلونکي کې ورسره مخامخ وي باید په کمه سترګه ونه کتل شي، ځکه طالبان یو فعال دښمن او له پوځي توان څخه برخمن دي. د جان الن په وینا په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه به په تقریبا 2.5 کلونو کې په بشپړ ډول له افغانستان نه ووځي، د جګړې ټغر به له دې هېواده ټول نه شي. تمه ده چې جنرال جان الن په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه له دندې لرې شي او په اروپا کې به د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه په کار پیل وکړي.
د بهرنی ځواکونو عمومي قمندان په داسې حال کې له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د وتلو په اړه څرګندونې کوي چې په افغانستان کې ناامني او د ښځو وژنه زیاته سوې ده. د افغانستان د ښځو ملاتړ ټولنې او فعالې ښځې اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو وژنې ډېرې سوې دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو څلورو میاشتو کې 250 ښځې وژل سوې دي. ناجی ساپی په دې اړه رپورټ برابر کړی.
په پروان کې د مدني ټولنې استازي او خزینه فعالین وایي چې په دې ورسېو کې د دې ولایت په شینوار ولسوالۍ کې د وی خزیله صحرایي محاکمه کې د ورسره نورې کورنۍ او خزې د تاړي شوی چې خپل سیمې پریږدي او ګاونډي ولایتونو ته پناه یوسي. په پروان کې د مدني ټولنې وی غړي چې خپلې هم د امنیتي ملحوظاتو لویر د نوم ل خپرولو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې ورته پیښې د خزو په منځ کې وی زیاتوي. هغه دا وکړه چې خزو ته دارنګ غوښونه ترشه طالبان او پاکستان لاس لري.
نه تنها که طالب هستن، حمایت کننده از خود پاکستان هستن.
نه یوازی چه طالبان دی، بلکه دو دوی ملاتړ پاکستان دی. د امنیت خرابیدو په موخه چې خزی ونه شي کړی، له کوره بهر دنده تر سره کړي.
د عکس العملونو وروسته له هغه راپورته شول چې همدا سو نیوړاندې هغه ویډیو خپره شو چې پکې د پروان ولایت د شینوارو په ولسوالۍ کې یو میرمن د زنا په تور د لزګونو کسانو په وړاندې د وسلوال کس لخوا په ډزو ووژل شو. له هغه وروسته د لغمان د ښځو چارو رئیس حنیفه ساپۍ ووژل شوه. که څه هم یو شمېر چارواکو د دغو وژنو پر وسلوالو طالبانو واچوله، خو وسلوالو طالبانو پکې لاس لرل رد کړل. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي یوازې په تېرو څو میاشتو کې د ښځو د وژنې زوس پیخ حساب شوی. خود د کمیسیون چارواکی وایي چې په دې پیخو کې یوازې درې د وسلوالو طالبان لخوا وژل شوی، نورې یا د کورنۍ تاوتریخوالی او یا هم نور ستونزو قرباني ګرځیدلی. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یوې غړي اغلی سوریا سوبرنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
واقعاً چې دا د اندېښنې وړ ده. ښځې مسؤلیت نه لري. کله چې یوه ښځه غواړي په یوه سیمه کې خپل مسؤلیت او کار ته دوام ورکړي، له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي، د دوی مخه نیول کیږي.
د اغلی سوبرنګ په وینا په دې وروستیو کې ښځو ته د ګواښونو له زیاتېدو سره د هغوی د مسؤلیت لپاره یوه ټولنه هم جوړه شوې. د هغې په وینا چې په دې ټولنه کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون، پارلمان او د ځینو مدني ټولنو کسان غړیتوب لري او د هغو کسانو د ستونزو د هواري لارې چارې لټوي چې د خپل کار او یا هم فعالیت په دوران کې له امنیتي ګواښونو سره مخامخ کیږي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی بیا په مجموعي ډول د افغانستان په نامنیو او په خاصه توګه ښځو ته د ستونزو په جوړولو کې د وسلوالو مخالفینو لاس بولي.
طالبان د افغانستان د ناارامۍ برخ کې ډېر دوی مسؤول دي او دوی په ټوله قتل عام او جنایاتو کې دوی شریک دي. طالبانو تروریستي شبکه حقانی او القاعده دوی ټول په پاکستان کې دي. تا ته دوی نشي کولی چې هلته هلته دوی مراکز ولري، اصلي مراکز ولري. نو دغه اعمال چې دوی ترسره کوي، دغه وحشت او دهشت دا کارونه دي کې دوی ډېر ناچاري ښیي او دوی بل هېڅ لاره نه لري.
هغه آسان اهداف لکه یو ښځه بچاره یو مظلوم او بې ګناه ښځه
لبلی خو د افغانستان د خزو د ټولنې مشره فتنه ګیلنی وای خزو ته د امنیتي ګواښونو درمسته کېدو پړه یوازې پر وسلوالو طالبانو نشو اچولی. هغې پرته له دې چې جزئیات ورکړي ازادي راډیو ته وویل چې بېلابېلې نورې ډلې هم شته چې خزو ته ستونزې جوړوي. چارواکي وایي په تېرو څو کلونو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ښځې د پوهې، روغتیا، سیاست او اقتصاد په ګډون په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د امنیت، د انتقال او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پروسې سره سم د ښځو د ستونزې د لا ډېرېدو اندېښنې هم زیاتې شوې دي. خو د ښځو د حقونو فعالینې او د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي که چېرې د ښځو حقونو ته خاصه پاملرنه ونه شي، نو د ښځو د حقونو په برخه کې به تېرې لاسته راوړنې هم له خطر سره مخامخ شي.
زه چې دې ته ورکړم په واده کړم، ما پلار ته خیرا کوله چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې راوړي، زه د خلکو کالینځم، مزدوري کومه، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
په کندهار کې د تاریخي او لرغونو آبیداتو د ځنګړو راپورونو په لړ کې مو تیر ځل د نارنج ماڼۍ یا زړه ښار په اړه راپور درلود چې د دې تاریخي او لرغوني ودانۍ ډېرې برخې د نه پاملرنې له کبله له منځه تللې. اوس د لوی امپراتور احمدشاه بابا د مقبرې په اړه راپور لرو چې د نه توجه په خاطر یې لرغونتوب او اصلیت ته سخت زیان اوښتی دی. محمد صادق رښتینی له کندهاره.
د لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره چې شاوخوا 250 کاله مخکې نوموړي په خپل ژوند کې جوړه کړې وه، د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې په خاطر یې لرغونتوب او اصلیت ته خورا لویه صدمه رسېدلې. د احمد شاه بابا د مزار متولي شیر محمد اخونزاده وایي که چیرې ژر تر ژره د دغه مقبرې ورغولو ته پاملرنه ونه سي، شاید دغه تاریخي ودانۍ ستر زیان وویني.
شاه بابا د تعمیر د تاریخي قدامت چې دی دا تقریبا په سولو کې 40% د اوسنۍ ټیکدارانو تغیرات پکې شکر وسل دي. او بل کچیر د دې ترمیم و نسی دلته شپږ منارې دي، هغه ډیر بس درزونه پیدا کړی دي او کاږه دي. کچیر هغه ونړیږي نو هغه منارونه د مابین دي او نور زیارت هم ډیر خساره رسوي. او پاته بیا نور شپږ منارې پر سر باندې کښنی منارې دي چې په هغه کې هم تقریبا نیمه کارځي هغه هم دغه سیده خرابې دوه په حالات کې دي.
شیر محمد اخونزاده وای په نوموړې مقبره کې یو ډول خشتکار سوي چې په خورا مهارت او شکلي بخاري سبک سره جوړ سوي. د نوموړې په وینا چې دغه خوشتو څخه تر ډیره د مقبره په دیوالونو کې کار اخیستل سوي، خو اوس تر یو سپین رنگ لاندې سوي. د په خبره دغه سپین رنگ د هغو غیر مسلکي کسانو لخوا پر کارول سوي چې په دې وروستیو څوکلونو کې د ځینو ځایي چارواکو لخوا د یاد مزار د رغولو چارې ورسپارل سوي وي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم دا مني چې د تیرو څو لسیزو په اوږدو کې کله ناکله د وخت له چارواکو لخوا پر دغه لرغوني ودانۍ کار سوی، خو په غیر مسلکي او غیر سلیقوي توګه. د یاد ریاست د سرپرست رئیس او د والي د مرستیال عبدالقدیم پتیال په خبره نه یوازې دا چې په دغو چارو سره د دغه تاریخي ودانیو اصلي بڼې تغیر کړي، بلکې خپل تاریخي ارزښت هم تر یو ځایه له لاسه ورکړي.
هغه تذهیبونه او هغه مینیاتوري او نقاشي چې په خپل وخت کې په ډیر هنرمندانه ډول باندې او په ډیر مسلکي ډول باندې سوي دي، هغه د وخت تیرې دوست سره یې ضربه لیدلې ده، زیان لیدلې دي، او بیا چې د ترمیم په صورت کې باندې نوی کار باندې سوی دی، هغه هنري ظرافتونه له بده مرغه له منځه تللي دي. په دې کې موږ د لوی احمد شاه بابا د مقبرې نقاشي یا د ولای سهل ته ځینې مینیاتوري چې کمی سوي دي، یو ځینې تصیب کاری سوي دي، د افغانستان د مشهور او لوی هنرمند صوفي عبدالحمید بارکزی له خوا څخه دغه سوي دي، له بده مرغه هغه اصلیت یې له منځه څخه تللی دي.
ښاغلی پتیال وایي چې د احمد شاه بابا د مقبرې د جوړولو چارې به ډېر ژر پیل سي او دغه کارونه به ټوله د اطلاعاتو او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې ترسره سي، او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت اوسنۍ بڼه بیرته خپل مخکیني حالت ته ور وګرځوي، او ټول مسلکی او هنري ظرفیتونه به درغول پر محل په پام کې ونیسي.
دجه د ودانې د پار مر ډیر جدي کار ترلاس لاندې نیولې دي او ډیر جدي دغه تعقیب وو چې دغه ودانې خپل د خپل ټول په خواني او د خپل خاص د معماری د سبک سره سره هنري ظرافتونه او مسلکي ارتیاوی هغه په نظر کې ورته ونیسو او بیرته په خواني شکل باندې ورغو.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا هم د لوی احمد شاه بابا د مقبره د جوړولو ژمنه کوي. نو موري وای چې د جنستونزو په خاطر نه دی توانېدلې چې د غلوی تاریخي شتمنی ورغوي.
ميرويس خان او احمد شاه بابا د افغانستان ډيري اساسي برخه دی جوړي دی په خپل دورو کې افغانستان کړیو افغانستان ورکان وسم چې دی هغه سلسله خرابات دی وغه او د دې قبرونه د دې زیارتونه د خاصې پاملرنې وړ دي دې ته زموږ توجه سته خصوصا شیر سرخ زیارت چې په کندهار کې دی ډېر ژر ترمیمي کارونه به شروع شي.
د نوي افغانستان بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا د زمان خان زوی د دولت خان لمسی په 1940 میلادي کال کې واک ته ورسېدی او په 1943 میلادي کال کې لدی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
د کابل ګردیز ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر پر دې لار له ناامنۍ، غلا او مخامخ جګړو څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي پر دې لوی لار چې د دریو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا خلک مرکز کابل ته تګ راتګ کوي باید د لوی لارې پولیس زیات کړل سي. نور جزئیات د داوود تپن پر رپورت کې.
د ګردیز کابل ترمنځ د غزیدلې لوی لارې موټر چلوونکي او مسافر وایي پر دې لار د نامنۍ لار شوکونې او مخامخ جګړو لویرې نشي کولای د پخوا په څیر هر وخت سفر وکړي. دوی وایي په دې لارو کې د امنیتي پوسټو د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې لارې یو مسافر
منګه چې د کابل یا ګردیز تر سرک باندې زور ازو درې بجو نه خو د مازیګر نه د ګردیز نه کابل ته دی شو نه د کابل نه ګردیز سره دی شو لکه مختلف اوازی لکه کسان نه وځي د غلو په نوم باندې کس ماشرین شو کې بشت نشي وی دي پیسې ته نشتل شي وی دي زمنګ دی ماشل نه به کاغذ تل شي کتابونه هم ته هم دي وړل شي وی پکی جامې ته نه یو سیمستر په یو جوړ جامو کې تیر کړی نه تر ځټی لار هم دا بل دل د پانتون په دې ماشلین ډیر زیات زی راځي لکه سارم زی مازیګر هم کولای شي لار شي. حکومت چې د تصرف تلور بجو
خپل منزل ته په خپل وخت نه رسیږي او غوښتنه کوي چې د دوی لپاره باید دا سړک د ترانزیټي هغه په ډول پراخ شي. یو موټر چلون کوي
حکومت نه دا غوړو چې دا لین مته دلی نه کی ځکه چې ستر مټر دی وړه مټر ولې ضروري زونه تاسو ګورل کی امنه تستون دی هغه دوی خپل کور دک کول شي وبې کی کني مو خاصه په وروونی مو مشکل دی مو غوتو خو مطلب می دا دی چې دا سرک دلی نه کی غوټو مټر یو لین شي دی وړو مټر بل لین شي نه بیا به مته دا خطرې نه وي د اکسیډنټ باندې کی د مخلوق باندې سټیږي.
په دې لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي په یوه خوله وایي چې د امنیت د خوالي او د غلا او مخامخ جګړو معنی خودنې او ډېرو نورو ستونزو د مخنیوي په خاطر که په دې لارو کې د امنیتي پوستو شمیر زیات شي ښایي امنیت ورځ تر بلې ډاډمن او خلک په دې لار په ډاډه زړه خپل سفر وکړي. د وردګو یو اوسیدونکی چې په دې لار تګ راتګ کوي راته وایي
دغه لوی لار باندې ډېر مشکلات او کړاوونه نن ورځو کې خلکو ته مخ کیږي. چې د غو د جملې څخه یو ورځ زده کابل څخه ګردیز ته راتلم او د پلالام څخه مخ کې په یو ځای کې و 14 نوښ وچ تقریبا د مخ څخه 1 کیلومتر مخ کې و بیا مې ورسته تاو شولو پاس د 2 ساعت څخه مخ په غلار باندې راغلل مخ چې وکتل هغه ځای ته د 14 ځای ته نو ډېر تخریب کړای و عمومي سړک و هم نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې چیرته په دغه ځای کې امنیتي ارګانونه ټینګ کړي نو دا به ډېره ښه راشي او د افغانستان امنیت ته به لویه ګټه وکړي.
د ګردیز کابل ترمنځ د غزیدلې لوی لار د پوستو او په دې لار کې د امنیتي ستونزو د څرنګوالي او د دې لارې د اهمیت په اړه د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی ور یاخیل وویل
مشکلات پیدا
دا یادول ورده چې د گردیز کابل پر لوی لار د درې لوی ولایتونو خوست پکتیا او پکتیکا خلک او د پښتونخوا کرم ایجنسی څخه راوختي باروړون کې سلګونه موټر د ورځې په اوږدو کې تګ را تک کوي چې ډیر وخت یې زیات شمیر موټر د سړک غاړې بمی چاودنو له امله په ساتونو ساتونو د لارې پر سر ولاړ وي. د اوتپان ازادۍ راډیو پکتیا.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ژوند په شیبو کې او تاندې څنګه هغه دوه اونیز پروګرامونه دي چې د لنډو خبرونو څخه وروسته په همدې خبرونه کې اوریدل سي. په کابل کې هم اکثر ورسپنو د پاکستان له خاورې پر ختیځو سرحدي سیمو د روانو راکټي حملو او نورو مسایلو په باب تفصیلي خبرې کړې چې په څو شیبو کې اوریدل سي. یوې امریکایي تحقیقاتي مؤسسې په خپل یو نوې څېړنه کې ویلي چې د پاکستان حکومت باید په پولیس دوا کې چې د تجهیزاتو روزنې او اغیزمنتیا په برخه کې د چارواکو د لیول تیا له کمر سره مخامخ دی د اصلاحاتو کار چټک کړي. په نیویارک کې ډیره د ایشا سوسایټي د تحقیقاتي مرکز لخوا موظف سوی کمیسون په یو مفصله څیړنه کې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په پولیسو کې د مسلکي مهارتونو د لوړولو او د فساد د له منځه وړلو لپاره دی د دې ځواک د روزنې چارې ګړندې کړي او په تشکیلاتو کې دی بدلونونه راولي. د دې څیړنې لنډیز له احمد تکل څخه خبري.
د ایشیا سوسایټي څېړنه وایي په ټول پاکستان کې د جرایمو لوړه او تر محاکمې لاندې زندانیانو ته د سزا ورکولو ټیټه کچه او په هغه ناامنۍ کې زیاتوالی چې جرړې په افغانستان کې دی ښایي چې د پاکستان د قانون د تنفیذ د ځواکونو په تشکیلاتو کې د اصلاحاتو لپاره اقدام یو سمدستي اړتیا ده. دا څېړنه چې د دوشنبه په ورځ خبريږي وایي جنایتکارې ډلې او افراطي اسلام پال ورځ په ورځ د پولیسو لیکو ته چې د تجهیزاتو او روزنې د کمښت او د سختې بې کفایتۍ له وجې له کاره لوېدلې ننوځي. په پاکستان کې په دودیز ډول د قدرت اصلي محور د پوځ او پوځي استخباراتو په لاس کې دی. خو د ایشیا سوسایټي راپور ټینګار کوي چې د قانونیت او نظم ټینګولو مسؤلیت د پولیسو په غاړه دی. راپور زیاتوي د پاکستاني پولیسو بنسټ داسې ښودل شوی چې له خلکو سره سم سلوک ونه کړي ځکه په لیکو کې د لیاقت له مخې د مسلکي کسانو د پرمختګ امکان کم او د تنخواګانو معیار یې ټیټ دی او د احتیاطي امکاناتو کمښت د دې باعث کیږي چې حتی ګڼ شمیر د ښه نیت لرونکي منصبداران هم د بقا لپاره له خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده کوي. د ایشیا سوسایټي لخوا په موظف شوي کمیسیون کې د پروژې مشر حسن عباس چې د واشنگټن په دفاعي پوهنتون کې استاد هم دی وایي چې د نړیوالو مرستې د پاکستان د پولیسو په ځواک کې له اصلاحاتو سره مرسته کولای شي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2002 کال کې د پولیسو د اجراتو لپاره د یوې روښانه تګلارې امر کړی و خو هغه اصلاحات ډیر ژر هیر شول. د ایشیا سوسایټي څېړنه د مشرف د اصلاحاتو د طرحې پر عملي کولو سربیره د استخدام د نویو لارو چارو د کار د شرایطو د ښه کېدو او د پولیسو له ناوړه اعمالو د شکایاتو د ارزونې لپاره د یوې خپلواکې ادارې د جوړېدو غوښتنه کوي. څېړنه د پولیسو په هر سټیشن کې د تروریزم ضد پولیسو د روزنې سپارښتنه کوي او همدارنګه غواړي چې پولیسو ته په دې روزنیزو پروګرامونو کې د ښځو او ماشومانو او اقلیتونو د حقوقو رعایت وښودل شي. د ایشیا سوسایټي په څیړنه کې جلاس پرختنه شوې چې په بلوچستان ایالت کې چې له 2004 کال راهیسې د زیاتې خودمختاري لپاره وسلوال فعالیتونه پکې پیل شوي، باید د سیمې ځوانانو ته د پولیسو په لیکو کې د استخدام امکان برابر شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. د ازادي رادیو د خبرونه تر یو لسو بجو ده. دا مهال په افغانستان کې د سهار لس بجې او دیرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو